بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سوره لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګری شول او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او و وجل شول. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشول چه دا خدای پا لارا که پر رتلل. نه ناتوانا شول او نه یه باطل تا غارا که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. دا هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران ریډیو ډیرو قدر من اوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ. نن د جمعې مبارکه ورځ د 1400 لومړی هجری لمریز کال د تلی د میاشتې اتمه د 1444 هجری قمری کال د ربیع الاول د میاشتې دریمه او د 2023 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې درشمه نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې ملي انسجام د ایران نننی ستراتیژیک ضرورت دی نومیږي. ورپسې به د تاریخ پاڼې پروګرام درته واورو، بیا به د قرآن پلوشي 19 پروګرام اوري، او په آخر کې به د ایران د ستر شاعر مولانا رومي په هکله یو ځانګړی پروګرام هم درته وړاندې شي. خوږو اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته خبرونه، سیاسي تبصرې او نور ډول ډول مطالب لوستلی او دغه راز چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته، خو له لنډې دمې وروسته. وخت په ایران کې د سهار 6 بجې. اول د مهمو خبرونو سرټکی، ترهګرو ته د ایران ځواب غاښ ماتونکی دی. په افغانستان کې په کونړ ولایت کې یو شمېر وسلې کشف شوي دي، او د برېټانیا خال د کورونو سامانونه خرڅوي. اوس پورا خبرونه له صادق حسین څخه اوریدلی شئ. ترهګرو ته د ایران ځواب پریکنده او غاښ ماتونکی دی. زموږ خبریال راپور کړی، د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران ځمکني ځواک په یوې اعلامیه کې وویل، د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد د شرارت اصلي زیږنجینو ترهګرو او اشرارو ته د سپاهي پاسداران د ځمکني ځواک ځواب پریکنده او غاښ ماتونکی دی. د ایران د اسلامي انقلاب سپاهي پاسداران ځواک د سپتمبر د میاشتې په 14 نیټه هم د عراق په کردستان سیمه کې د بیلتون غواړو ترهګرو پر ضد د توپونو او د توغندیو بریدونه پیل کړي وو. د ایران د سپاهي پاسداران اعلامیې د عراق په کردستان سیمه کې د ترهګرو ډلو شرارتونو ته د دغه ځواک په پریکنده او غاښ ماتونکي ځواب ورکولو باندې ټینګار سره یادونه وکړه. د عراق له شمال سیمې په تیره بیا په کردستان، آذربایجان غربي، کرمانشاه ولایتونو کې د ترهګرو ډلو د عناصرو او د غړي د ترهګرو اقداماتو د شرارتونو له دوام او د شرارتونو له ډېریدام، او د عراق د کردستان سیمې حکومت ته د خبرداریو او د تذکرونو له بې اغېزې کپتا وروسته، د ایران سپاهي پاسداران ځواک له ډول ډول جنګي بې پیلوټه الوتکو او توغندۍ څخه په ګټه پورته کولو سره د ټورستي ډلو پر مرکزونو او اډو باندې بریدونه پیل کړل، او تر اوسه په اکثرو پېژندل شویو هدفونو باندې بریدونه ترسره شوي دي او هغه له منځه وړلی شوي هم دي. د ایران د سپاهي پاسداران ځمکني ځواک بیا ټینګار وکړ، د عراق په کردستان سیمه کې د ترهګرو ډلو د مرکزونو او اډو پر ضد پیل شوي عملیات به د ترهګرو ډلو تر بې وسلې کېدا پورې دوام ولري، او زیاته کړه، موږ د عراق له مرکزي حکومت او د عراق د کردستان سیمې له حکومته غواړو چې د یوه ګاونډي په توګه د ایران د اسلامي جمهوریت په وړاندې په خپلو مسؤلیتونو ته جدي پام وکړي. د عراق کردستان سیمه د ترهګرو ډلو او د غره د سهانست رژیم د ګوډاګیانو د فعالیتونو په ستر مرکز بدله شوې ده. د خبرګانو جری شورا د بلوګرو په تعقیبونې ټینګار وکړ. زمون خبریال راپور کړی، د ایران د رهبرۍ د خبرګانو جرګې په یوې بیانیه کې بلواوي او د دینی سپېڅلتیا وسپکاوی وغندو. د بلواګرو کسانو په قضایي تعقیبونه ټینګار وکړ. د ایران د رهبرۍ د خبرګانو د جرګې په خبرپاڼه کې چې پرون خبره شوې وه ویل شوي دي، هغه فتنه چې په تېرو ورځو کې وینو، که څه هم د اسلامي ایران د بصیرت لرونکو ښځو سړیو په تېره بیا د امت د رسول الله صلی الله علیه وسلم په عمومي لاریونونو کې د انقلابي محصلینو په هوښیارتیا او په موقع شتون سره شنډه شوه، خو یو ځل بیا یې د ټولنې د رمښت او د منیا د سلبولو او دیني سپېڅلتیاو د سپکاوي کولو او د اسلامي نظام د ارکانو پر ضد د یرغل کولو زمینه برابره کړه. دغه را د تهران ولی محسن منصوري هم د صفاداش سیمې د مدافع حرم او د سپېڅلې دفاع د شهیدانو د درنښت په مراسمو کې ویل، په ایران کې وروستۍ بلواوې ختمې شوې دي او په تهران کې امنیت ټینګ دی. د ایران د کردستان سیمې ولی اسماعیل زارعي کوشاه هم وویل، پولیسو په وروستیو بلواو کې لا ډېر زغم څخه کار واخیسته، په دې ډول چې په دغه ولایت کې لا 3% څخه کم غونډه کوونکي نیول شوي دي. د فرانسې شارلز پیر د ایران خارجه وزارت ته احضار کړی شو. فارس خبری آژانس راپور کړی، د فرانسې د خارجه وزارت لاسوهن کې بیانې ته په غبرګون کې په تهران کې د فرانسې د سفارت شارلز پیر د سفیر په نشتون کې د ایران خارجه وزارت ته احضار کړی شو. اروپایي اتحادیې چې د ایران د ملت پر ضد د امریکا د یو اړخیزه بایکاټونو په مقابل کې چوپتیا غوره کړې ده، نن سبا د ایران د ملي واکمنۍ د اصل په خلاف ورزی کولو سره د لاسوهنکو بیانیو په خپرولو سره د ایران د کورنیو حالاتو په هکله نظر څرګندوي او تهران ته ګواښ کوي. د فرانسې شارلی ایبډو اونیزی چې د اسلام ضد کارټونونو او د الهي دینونو په سپکاوي کولو مشهوره ده، له سپکاوي په یوه ډک اقدام کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر ابراهیم رئیسی پر ضد یو کارټون خپور کړ. د فرانسې د خارجه او چارو د وزارت لاسوهن کې بیانیې او د پاریس په اعتراضونو کې د فرانسې د حکومت د دریو سلاکارانو وزیرانو ګډون او د شارلی ایبډو اونیزی له سپکاوي ډک اقدام ته په غبرګون کې د فرانسې د سفیر په نشتون کې د پاریس د سفارت شارلز پیر د ایران د خارجه وزارت احضار کړی شوی و. ایران د فرانسې د شارلز پیر ته وویل، د ایران اسلامي جمهوریت له جعلي تعبیرونو په استفادې سره د ایران په کورنیو چارو کې د فرانسې د خارجه وزارت او د دغه هیواد د ځینو چارواکو لاسوهنه مردود ګڼي او هغه په کلکه غندي. د ایران د خارجه وزارت د لویدیځې اروپا د دوهمې ادارې مشر د غراس په تهران کې د فرانسې د سفارت شارلز پیر ته وویل، د فرانسې چارواکي دوه ګونه لوبه تعقیبوي، ځکه چې له یوې خوا د هغو ډلګیو کوربه دی چې له تیرو څو کلونو راهیسې نېغ په نېغه د ایران په بلواو کې لاس لرلی او له بلې خوا له بلواګرو سره په چلند کې د ایران د پولیسو اقدامات غندي. څو ورځې مخکې د انګلستان او د ناروې سفیران او د سویډن د سفارت شارلز پیر هم د ایران خارجه وزارت ته احضار کړی شوی و، او دغه راز د ایران په سفارت باندې تیری کې د بلجیم په حکومت باندې د اعتراض هم د بلجیم خارجه وزارت ته اعلان شوی و. د ایران په وروستۍ بلوالو کې امریکا، انګلستان، فرانسه، جرمني او ځینې نور اروپایي هیوادونه او د دوی سفارتونه لاس لري او دوی کوشش کوي چې دغه بلواوې نورې هم پسې زیاتې کړي. ایران د امریکا یو شمیر جاسوسان نیولي. ایرنا خبری آژانس راپور ورکړی. رویټرز خبری آژانس په یوه راپور کې د امریکا د جاسوسۍ ادارې سی آی ای د لسګونو کسانو په پیژندلو او نیولو کې د ایران د استخباراتي ادارو بریالۍ عملیاتو ته اشاره کړې ده. رویټرز خبری آژانس پرون د یوه راپور په خپرولو سره وویل چې د امریکا د جاسوسۍ ادارې سی آی ای نیمګړتیا لرونکي پټ ارتباطي سیستم د خپلو جاسوسانو د پیژندلو او نیولو لپاره د ایران د استخباراتي ادارې لپاره کار آسان کړ. رویټرز خبری آژانس د غراس په 2010 میلادي کال کې په ایران کې د امریکا د جاسوسۍ ادارې سی آی ای د یوه مامور غلام رضا حسینی د نیول کېدا په کیسې بینولو سره پیل کړی دی. رویټرز خبری آژانس مخکې دی کې په سی آی ای ادارې کې د جاسوسانو د مامدوریت د څرنګوالي په هکله د دغه رسنۍ تحقیقات د ښودنه کوي چې غلام رضا حسینی د دې پر ځای چې د سی آی ای د خیانت قرباني شي، د دغه جاسوسۍ ادارې د ګرمتوب او غفلت قرباني شوی دی. د ایران بلواوی یو یهودی غږمله کوي. المیادین ټلویزیون راپور ورکړی دی. د سهونیست رژیم ورځپاڼې اعتراف وکړ، الهام یعقوبیان چې په امریکا کې هستوګن یهودی الاصله دی، په ایران کې د وروستیو بلواو غږملوونکی دی. د سهونیست رژیم ماریو ورځپاڼې پر نوویل، الهام یعقوبیان چې د ایران یهودی دی او د امریکا تابعیت لري او کلونه کلونه یې په ایران کې له کورنیو ګوډاګیانو سره د امریکا د جاسوسۍ ادارې سی آئی او د سیهونیست ایجنټ د شوسیداری موساد رابطې د اصلي مهرې په توګه رول بول دی په ایران کې د ورستۍ بلوا او غملاون کې دی. ماریو رسپانی ولیکل الهام یعقوبیان یو یهودی الاصله سړی دی چې له امریکا څخه په ایران کې د ښځو د پاڅون غملاول پر غاړه اخیستی دی. کونړ ولایت کې سلګونه میله وسلې کش او ترلاسه شوي دي. زمونږ خبریال راپور کړی د طالبانو چارواکو ویلي دي دا وسلې د تیر نظام څخه پاتې شوي وي چې امنیتي ځواکونو د دې ولایت له بېلابېلو سیمو څخه ترلاسه کړي دي. د انګلستان خلکو د کور د شیانو خرڅولو ته مخه کړې ده. زمون خبریال راپور کړی د برېټانیا په میلیونونو خال د ژوند د لګښتونو د زیاتېدا په کړکېچ کې مجبوره شوي دي چې د خپلو کورونو د شیانو په خرڅولو سره د برېښنا د ټلیفون او د اوبو بلونه او پیسې ورکړي. د برېټانیا د ملي شمیرنې مرکز سمو د مخکې وویل چې په دغه هیواد کې انفلاسیون 10.1% ته رسیدلی او اټکل کېږي چې د راتلونکي میلادي کال تر لومړۍ پورې دغه انفلاسیون 2% ته زیات شي. د انګلستان ډیلی میرر او رسپانې ولیکل په هیواد کې د ویچ موسسې د نظر پوښتنې پر اساس چې د شیانو په بیو باندې څارنه کوي په دغه هیواد کې د شیانو د بیو د زیاتېدا کړکېچ سبب شوی دی چې 15% کورونا د داسې لارو چارو په فکر کې شي چې وکولی شي د ژوند لګښتونه تامین کړي. د دغه موسسې د راپور پر اساس د خپلو کورونو د شیانو خرڅول د غیر ضروري شیانو د اخیستلو حسپول او له جمع کړی شوي پیسو استفاده کول هغه راودی دی چې همدا اوس یې د انګلستان خلک اجرا کوي. د پیسو نړیوال صندوق IMF هم روانونه د برېټانیا د نوي حکومت په اقتصادي سیاستونو باندې نیوکه سره په دغو پالیسیو کې د بیا کتنې غوښتنه کړې وه. د نورد سټریم د ګازو پیښه د جنگ سبب کېدلی شي. فارس خبری اژانس راپور ورکړی د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل اروپایي هیوادونو ته د روسیې د ګازو د انتقال په نالیکو کې ورانکاریا د جنگ د رامنځته کېدا سبب ګرځېدلی شي. وړمه ورځ د ډنمارک او د سویډن په اوبو کې د نورد سټریم یو او د نورد سټریم دوه په نوم اروپا ته د روسیې د ګازو د انتقال په نالیکو کې د ګازو د لیکېدا دوه موردونه اعلان شوي وو. د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ زیاته کړه په داسې حال کې چې ټول خلک د امریکا په فلوریډا ایالت کې د وروستي توپان په حق له غږیږي. د نورد سټریم یو او د نورد سټریم دوه د ګازو د نلیکې په حق له حالات ممکنه ده چې سختې پایلې ځان پسې ولري. هغه وویل چې زه چې کله د امریکا ولسمشر وم نو ما د نړۍ پام دغه خبرې ته جلب کړی و چې د ګازو په دغو نلیکو باندې تاکیه کول جرمنی او نور اروپایي هیوادونه فلج کولی شي او هغه وخت ټول خلک خندیدل خو اوس نه خاندي. په تېرې چهارشنبې ورځې د فرانسې د خیپال ګوند مشرې میرمن ماریان لوبین هم په نړیوالو موسسو غږ وکړ چې د روسیې د نورد سټریم د ګازو په نلیکو کې د ورانکاری په حق له تحقیق وکړي. د اوکراین جنگ د پخوانی شوروي اتحاد د ډړې وړې کې دا نتیجه ده. تاس خبری اژانس راپور کړی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ټینګار وکړ چې د اوکراین جنگ او د غرا د خپلواکۍ تر لاسه کړی شوی جمهوریتونو په سرحدونو کې جنگونه د پخوانی شوروي اتحاد دړې وړې کې دا نتیجه ده. خبرونه پای ته ورسېدل. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
تهران ریډیو ډیرو قدرمن اوریدونکو اوس به وا سیاسي تبصره درته وړاندې کو چې ملي کوټلتیا یا انسجام د ایران نن ستراتیژیک ضرورت نومیږي. د اسلامي ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ویل هغه څه چې په ټولنه کې ورته سخته اړتیا لرو وحدت او ملي کوټلتیا دی ځکه چې دښمنانو زموږ په ملي انسجام حمله کړې ده. ابراهیم رئیسی د شروع په شپه له خلکو سره په ژوندۍ بڼه ټلویزیوني خبرو کې پر دې خبرې ټینګار سره چې د دښمن چل د اختلاف رامنځته کول او ملي کوټلتیا ته ګزار ورکول دي زیاته کړه. د ایران ټول ملت په دغه ټکي ګډ نظر لري چې نن سبا هر ډول بلوا د خلکو د امنیت د لامنځه تلو او د خلکو په ژوند او مال د تیری سبب ګرځي، نو ځکه خو د هر چا لخوا بلوا او ګډوډۍ د منلو وړ چاره نه ده. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په دوام کې په دې خبر سره چې د ملت په بلواو کې د انقلاب ضد کسان او دښمنان ناکام کړل ویل، هغوی غوښتل د تیرو پیدنو په شان په ایران کې بلواوې رامنځته کړي. هغه په دې خبر سره چې دښمنان هر ځل یوه موضوع پلمه ګرځوي چې په ایران کې بلواوې رامنځته کړي وویل، هغوی د ایران د ملت لپاره زړه نه خوږیږي او د ایران ملت هم هغوی ډیر ښه پیژني. د اسلامي ایران ولسمشر دغه څرګندونې په داسې شرایطو کې بیانیږي چې په وروستیو څو ورځو کې د ایران په ځینو ښارونو کې نارامۍ او بلواوې رامنځته شوې وې. دغه نامنې او بلواګانې د یوې رڼې انجلۍ مهسا امینی د مړینې په پلمه پیل شوي، خو د اسلامي ایران دښمنانو هغه په ټولنه کې د درز د رامنځته کولو لپاره یو فرصت بللی او هڅه یې وکړه د محصلینو، هنرمندانو، ورزشکارانو، معلمانو او کارګرانو په شمول د خلکو بېلابېله پرګنې او قومیتونه د یو بل پر ضد راوپاروي او همداراز د نظام په مقابل کې ودروي. له دې سره سره چې د ایران د امنیتي عسکرو په هلو ځلو او د ایراني ملت په ځیرتیا سره په هیواد کې ملي وحدت د ګوزار او درز رامنځته کولو لپاره د دښمنانو کوششونه ناکامه شوي دي، خو یو ځل بیا یې په ټولنه کې د ملي کوټلتیا د ساتلو ضرورت جواد کړی دی. ملي وحدت د ټولنو د پرمختګ، سیاسي ثبات او امنیت ساتلو اساس دی او په کې هر ډول ګډوډۍ ټول اجتماعي اقتصادي سیاستونه دروي او په ټولنه کې به د هر ډول پرمختګ خنډ وي. همداراز په هغه پړاو کې چې د ایران خلک او حکومت د امریکا لخوا له سخت اقتصادي بایکاټونو او سیاسي دباونو سره مخامخ دي، د ملي انسجام او وحدت د ساتلو ضرورت دوه چنده کیږي، ځکه چې یوازې په ملي انسجام او وحدت سره به په ټولنه کې د پرمختګ د لارې دوام او مقاومت امکان برابر شي. په عین حال کې بیا دغه موضوع ته هم اشاره وکړو چې په ایران کې موجودو قانوني ظرفیتونو د ټولو خلکو لپاره د اعتراض او نیوکې امکان برابر کړی دی، په دې شرط چې د ملي امنیت عمومي نظم خنډ نه شي. د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنهای هم په ځلونو دغه موضوع ته اشاره کړې ده چې خپلواکي او ازادۍ د یو بل په څنګ کې د انقلاب اصلي شعارونه دي. ازادۍ په دغه هیواد کې تامین شوې ده، هر هو یو شمېر کسان بنسپي کوي، له موجودې ازادۍ استفاده کوي او په دروغ وایي چې ازادۍ نشته. پردي راډیوګانې او رسنۍ هم د هغوی خبرو ته انعکاس ورکوي، دا حقیقت نه دی. نن زموږ په هیواد ایران کې د فکر ازادۍ شته، د بیان ازادۍ شته، د انتخاب ازادۍ شته. هیڅوک په دې خاطر چې فکر او نظر د حکومت له نظر سره مخالف دی، له ګواښ، دباو او تعقیب سره نه دی مخامخ. د اسلامي ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی هم په خپلو خبرو کې د آزاد اندیشې د کرسۍ د رامنځته کولو لپاره د رهبرۍ د ستر مقام ټینګار او ملاتړ ته اشاره وکړه. ویل که څوک په کوم ځای کې مخالف نظر لري نو هیڅ خبره نشته، خپل نظر دې بیان کړي، خو د نظر بیانول له بلوا پرته دي. موږ باید په بشپړ ډول هر مخالف نظر نیوکې او اعتراض زمینه په پرانیستې بوسونو کې کېږدو. حکومت هم دغه باور لري. اسلامی جمهوریت غږ او تاسو زمونږ یو ساته سهرنه پښتو خبرونه اورئ. ډیر عزت منوردونکو، اوس به د تاریخ پاڼې پروګرام درته وړاندې کو. هیله ده چې دا اورېدو فرصت هم ولرئ.
د تاریخ پاڼه عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ عزیزانو. د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمه ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی هم چې د تاریخ یوه بله پاڼه تاسو ته وړاندې کړم. نن د جمعې مبارکه ورځ د 1401 هجری لمریز کال د تلی د میاشتې اتمه نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د ربیع الاول یا لومړۍ خور له دریمې او د 2022 میلادي کال د سپتمبر له 1 نیټې سره برابره ده. قدرمن اوریدونکو د تلی د میاشتې اتمه نیټه د ایرانی عارف په مولوی مشهور مولانا جلال الدین محمد بن بهاءالدین د لمانځنی ورځ ده. په مولانا مشهور مولوی جلال الدین محمد بن بهاءالدین په 1400 هجری قمری کال په بلخ کې چې هغه مهال د ایران یو ښار وو وزیږید. نوموړی په ماشوم والی کې په بلخ د مغولو له برید سره امهال له خپل پلار بهاءالدین محمد سره چې په بهای ولد شهرت درلود د کوچنۍ آسیا یا اوسنۍ ترکیه ته کډه وکړه او په قونیه کې له خپل کورنۍ سره یو ځای شو. مولانا له خپل پلار او په قونیه او شام کې له نورو استادانو څخه له زده کړو وروسته تدریس ته مخه کړه او بیا یې په قونیه کې د وخت له ستر عارف شمس الدین تبریزی سره ملاقات وشو او د هغه له ګرم نفس دومره په جوش کې راغی چې د عمر تر پایه پکې سوړوالی پیدا نه شو او هیڅکله د الهي حقایقو له افاظې او د سالکانو له ارشاده شاته نه شو. په دې له شور او زوژه ډکه زمانه کې چې د مولوي له مرګه وروسته دیرش نور کلونه هم پکې شاملیږي له دې ستر استاد بېساري اثار چمتو شول. په مصنوي معنوي کې چې باید په حق سره د آدم د اولادې د تفکر او مینې یو تر ټولو غوره نتیجه او د عرفان د لارې یو روښانه څراغ وبلل شي، مولانا مهم دینی عرفاني او اخلاقي مسایل هم مطرح کړي دي او د توضیح پر مهال آیتونه او احادیث هم مثال بیانوي. له مصنوي سربیره د مولانا غزلونه هم د حادو عواطفو او د شاعر د لوړ تفکر یو راخوټېدونکی دریاب دی چې له لوړو ژورو سره مل دی. همداراز د فی مافی کتاب او مکاتیب او مجالس سبعه د مولانا له منصورو آثارو څخه شمیرل کیږي. مولانا جلال الدین رومی بالاخره په 1422 هجری قمری کال کې د اتشپته کلونو په عمر د معبود وسال ته ورودانګل او په قونیه کې خاورو ته وسپارل شو. د هغه مزار په ترکیه کې د فارسی ادب او اسلامي عرفان د مینوالو زیارت ځای دی. و 500 کال وړاندې د 1915 میلادي کال د سپتمبر په 10مه نیټه د شلمې پیړۍ تر ټولو خونړۍ کودتا په انډونیزیا هیواد کې رامنځته شوه. په 1915 میلادي کال کې د انډونیزیا له خپلواکۍ وروسته ډاکټر احمد سوکارنو د دې هیواد لومړنی منتخب ولسمشر وټاکل شو چې په ورپسې کلونو کې ډیر شهرت ترلاسه کړ. په دې کلونو کې د انډونیزیا هو کمونیست هو ګوند هم د هیواد په تر ټولو ځواکمن سیاسي جوړښت بدل شوی و. په دې منظومان کې ډاکټر سوکارنو په یوه مرموزه ماجرا کې چې د کمونیست ګوند کودتا ګڼل کېده له یوه نامعلوم وضعیت سره مخامخ شو. له دې وروسته د 1915 میلادي کال د سپتمبر په 10مه نیټه په لویدیز پورې د تړلي جنرال سوهارتو په مشرۍ کودتا رامنځته شوه. په دې ورځ د انډونیزیا پوز د کمونیست ګوند لخوا د کودتا د دسیسې د شنډولو په پلمه په یو لړ کودتا ضدو عملیاتو لاس پورې کړ او د انډونیزیا د کمونیست ګوند سلګونه زره پلویان یې قتل عام کړل. د جنرال سوهارتو کودتا ضد عملیات په تاریخ کې یوه بې ساري عام وژنه ګڼل کیږي او د خپره شویو خبرونو پر اساس د دې عملیاتو په لړ کې په یوازې 2 ورځو کې د انډونیزیا له 4 تر 8 پورې کسان د کمونیست والی په پلمه قتل عام شول او جنرال سوهارتو واک ته ورسید. جنرال سوهارتو د خپلې ولسمشۍ د 5 پړاو او په لومړیو کې د پراخو اعتراضاتو، بلواو او مظاهرو په پایله کې د 1919 میلادي کال په مې میاشت کې له قدرت څنګ ته شو. اولنننه و د ښکاله وړاندې د 1915 میلادي کال د سپتمبر په 10مه نیټه د زلزلې د درجه د مقیاس مخترع چارلز ریشتر په امریکا کې مړ شو. چارلز ریشتر د مرګ پر مهال 15 کلن و.
بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
دا قرآن پلوشي
د خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په پاک روح په درود او تاسو قدرمن اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره د دې د قران د پلوشو له یو بل پروګرام سره زه فاطمی لخبل محترم همکار
احمد سیم افسر
ستاسو درنه حضور ته حاضر شیو. عزیزانو که تاسو ته په یاد وی په تیر پروګرام کې د الرحمن د مبارک سورې نهم آیت ته رسیدلی وو. په نننۍ برخه کې به د دغه سورې له لسم تر اتلسم آیتونو تلاوت، ژباړه او تفسیر تاسو ته وړاندې شي. ستاسو د ملګرتیا په هیله په سر کې مو پام غواړو د رحمان سورې له لسم تر دیارلسمو آیتونو تلاوت ته، هلته چې پاک رب فرمائی
والارض وضعها للانام فيها فاكهه والنخل ذات الاكمام والحب ذو العصف والريحان فباي الاء ربكما تكذبان
جبارة. او ځمکه یې د ژوندیو لپاره غوړولې ده. په دې کې میوې دي او د پوخونو والا د کجورو ونې دي او د وښو یا بوسو او همداراز مال دانی دي او خوشبویه ګلان دي. نو ای انسانانو او پیریانو، تاسو د خپل رب په نعمتونو کې د کوم یو نعمت تکذیبوی او ترې انکار کوی؟
قدرمن اوریدونکو، پر انسان د خدای یو نعمت د هغه د ژوند او بقا لپاره د ځمکه برابرول دي. د ژواکي مستنداتو په اساس ډیر داسې ژوندي ساري و چې نسل یې د وخت په تیریدو سره ختم شوی او یا په ختمېدو دی، خو د انسان نسل همیشه او تل مخ په وده و او په مځکه کې د هغه د بقا لپاره ټول لازم اسباب برابر و. د انسان د بقا یوه وسیله په مځکه باندې د ډول ډول بوټیو او ونو زرغونېدل دي چې مختلف او رنګارنګ محصولات لري او د انسان د خوراک اصلي سرچینه ګڼل کیږي. دغه بوټی د انسان د جسم ټولې اړتیاوې پوره کوي او د هغه د هاضمې له سیستم سره غشملې دي. کوم حیوانات چې انسان یې له غوښې استفاده کوي، هغه هم له همدغه بوټو څخه تغذیه کوي.
خوږو دوستانو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی د الهي نعمتونو پیژندل د خدای تعالی د علم، قدرت او رحمت پیژندلو وسیله او د هغه په وړاندې د خضوع او خشوع سبب دی. دوهم، میوه د انسان په تغذیه کې مهم رول لوبوي او البته په میوو کې بیا خرما یا کجورې ځانګړی خوراکي ارزښت لري، نو ځکه ورته په ځانګړي ډول اشاره شوې ده. دریم، خوشبوداره بوټي او کومه خوشبوی چې له هغوی راځي د خدای یو بل نعمت دی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
عزتمنو دوستانو، اوسم د الرحمن د مبارکی سوره د څوارلسم، پنځلسم او شپاړسم آیتونو تلاوت غوږ کېږدو، هلته چې الله تعالی فرمایي:
خا
خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان
جبارة انسان یې د کودرې په شان لوچې کړنګېدونکې خټې نه پیدا کړی دی او جان یعنی د پیریانو پلار یې د اور له خالصې یعنی بې لوګي شغلې نه پیدا کړی دی نو تاسو ای انسانانو او پیریانو دواړه د خپل رب په نعمتونو کې د کوم یو نعمت دروغ ګڼئ
عزیزانو دا آیتونه د ځمکې دا با شعور مخلوق په توګه د انسانانو او پیریانو پیدایښت اشاره کوي او فرمایي انسان چې د دې نړۍ اشرف المخلوقات دی له ډیر بې ارزښته مواد یعنی خاورې پیدا شوی چې له اوبو سره ګډوډو وروسته د خښتې او کودرې بدلیږي نو د انسان ارزښت د هغه د جسم په وجه نه دی چې له وچې خټې پیدا شوی دی بلکې د هغه روح په وجه دی چې خدای تعالی په هغه کې پوه کړی دی پیری هم د خدای تعالی یو مخلوق دی چې د قرآن کریم په مختلفو آیتونو کې وجود ته اشاره کړې ده او د قرآن عظیم الشان د یوې سورې نوم هم جن دی د دغه آیت په اساس پیریان له اوره جوړ شوي او شیطان چې پیری دی د همدې خبرې په وجه ځان له آدمه چې له خاورې جوړ شوی و لوړ ګڼلی دی په داسې حال کې چې پر خاورې او اوبو د اور د لوړاوي او برترۍ هیڅ دلیل نشته پر دې سربیره چې په دغو دوو کې هیڅ یو په خپلې مبدا او سرچینې کې رول نه دی درلودلی په حقیقت کې انسانان او پیریان باید د خپل پیدا کوونکي منندوی واوسي چې هغوی پیدا کړی او هغوی ته یې ډول ډول نعمتونه ورکړي دي خو افسوس چې په دغو دواړو ډلو کې ډیر کسان ناشکری کوي
خوږو دوستانو له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی اوبه خاورې او اور ژوند نه لري خو خدای تعالی له دغو بې ژونده مخلوقاتو ژوندي او د عقل او شعور لرونکي مخلوقات پیدا کړي دي او دا د خدای له لویو نعمتونو دي دوهم انسان او پیریان دواړه ځمکني مخلوقات دي او له مادي عناصرو پیدا شوي دي دریم هغه څه چې موږ یې نه وینو او له حواسو مو پټ دي انکار یې نه دی پکار پیریان یو نه لیدونکی مخلوق دی او موږ یې نه وینو په عین حال کې د خدای له مخلوقاتو دی او انکار یې نشي کیدلی څلورم کفران نعمت بد او غندلی کار دی او انسان او پیریان دواړه په دغه ناخوښ کار اخته دي
ګلونو اوریدونکو اوس هم پام وکړئ د الرحمن د مبارکې سورې د اولسم او اتلسم آیتونو تلاوت هلته چې پاک رب فرمایي
رب المشرقین و رب المغربین فبأی آلاء ربکما تکذبان
ژباړه هغه د ژمي او د اوړي د دواړو مشرقونو رب دی او د ژمي او د اوړي د دواړو مغربونو رب دی نو تاسو ای انسانانو او پیریانو دواړه د خپل رب په نعمتونو کې کوم یو دروغ ګڼئ
عزیزانو دا آیتونه یو ځل بیا د ځمکې د څرخېدو مدار ته د انسان پام اړوي او فرمایي خدای تعالی چې مځکه او لمر پیدا کړی داسې تدبیر یې کړی چې په مځکه د لمر لګېدل یو شان نه وي، بلکې د کال په مختلفو موسمونو کې بدل وي. د اوړي په پیل کې لمر په آسمان کې تر ټولو په لوړ ځای کې وي او ډیره زیاته تودوخه او ګرمي لري، او د ژمي په پیل کې لمر په آسمان کې په ډیرې ټیټې نقطې کې وي او مځکه ته ډیره کمه تودوخه ورکوي. همدا خبره د څلورو موسمونو سبب کیږي. دا دوه ځایونه په حقیقت کې د لمر تر ټولو لیرې او تر ټولو نږدې مغرب او مشرق کې واقع دي، او په ټول کال کې نور ختیځونه او لویدیځونه د دغو دوو په منځ کې دي. د ویلو ده چې لمر د کال په هر ورځ کې په یو ځای کې راخیژي او په بل ځای کې پریوزي، او په دې ډول د کال د ورځو په شمیر د مشرق او مغرب ورځې لري. نو ځکه د معارج سورې 24 آیت مشارقو او مغاربو ته اشاره کوي چې د کال په هر ورځ کې د لمر د متفاوتو او بیلابیلو مشرقونو او مغربونو بیانون کوي. خو لکه څنګه چې مو ذکر کړه، د آیت د کال په اوږدو کې دوو مشخصو او معلومو مشرقونو او مغربونو ته اشاره کوي چې نور مشرقونه او مغربونه د هغو په منځ کې دي.
خوږو دوستانو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی، قرآن کریم انسان د ستورو او آسمان پیژندلو ته بولي. په آسمان کې د خدای تعالی د نعمتونو پیژندل، که هغه لمر وي او که ستوري او که سپوږمۍ او که د گردش او څرخ مدار یې، ټولو ته قرآن کریم د انسان پام ګرځولی دی. دوهم، د ورځو او شپو اوږدېدل او لنډېدل او په کال کې د موسم سړېدل او ګرمېدل یوه تصادفي او اتفاقي چاره نه ده، بلکې د خدای تعالی د تدبیر او د ځمکې د ژوندي سارو د ژوند د څرخي او ضرورت په اساس دی.
عزتمنو اوریدونکو، د قرآن د پلوشو د دغه پروګرام وختم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمه ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
سرلوړی او بریالي اوسئ.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
د تهران ریډیو ډیرو قدرمن اوریدونکو، د سپتمبر 9 نیټه د لوی پارسی ژبي شاعر مولانا جلال الدین محمد بلخی در درنښ له کلیزې سره برابره ده. په دې مناسبت یې وینا تاسو ته سپام غواړو، په دې هیله چې تر پایه پورې د ملګرتیا فرصت سره ولرئ. یادونه کوو چې دغه وینا زه صادق حسین او زما ګران ملګری
علي اصغر عابدي
تاسو ته وړاندې کوو.
دونکو، نن انسان تر بل هر وخت زیات ادبیاتو ته اړتیا لري. نن د قهر او سژوالي په دې زمانه کې چې احساس او عاطفه رنگ بایللي، او داسې زمانه ده چې د نړۍ د خبرونو سره ټکی یوازې تاوتریخوالي، وجله او جنون جوړوي، تر بلې هر زمانې زیات د ادبیاتو ضرورت احساسیږي. دا ځکه چې د ادبیاتو پیغام د انسانانو په ژوند کې دوران حقیقت ښودنه ده. داسې یو پیغام او رسالت چې هدف یې لوړاوی او کمال ته د انسان رسول او د هغه د ژوند اصلاح کول دی. نن نه انسان تر بل هر وخت زیات مرستې ته اړتیا لري. د نن زمانې د انسان اخلاق او خویونه د هغه پټ رنځونه، کړاوونه او کشمکشونه هم هغه دي چې همیشه او په زرګونو کلونو له انسان سره مله وو، خو په دې فرق سره چې نننی انسان د تباهۍ په لور واټن دی. مډرن انسان تر بل هر وخته زیات نن په یو بل اخته دی او په ډیر هرس او لالچ سره د یو بل وینې زبېښي. نننی مادی نړۍ په دنیاوي وحشیګرۍ اخته سوې او دا ادبیات دی چې د انسانانو له یو کېدلو او یو زړه کېدلو سره مرسته کولای سي. ادبیات له پخوا تر ننه د انسانانو ګډ څپرکی پاته سوی دی. د بارګاسی یوسا په وینا د ادبیاتو په وسیله انسانان یو بل پیژندلی او له یو بل سره ژغېدلی سي. ادبیات د هر ډول خوی او ځانګړتیا لرونکي انسان ته دا امکان ورکوي چې له تاریخه مخکې لاړ سي، له تعلیماتو ګټه پورته کړي او نوی ژوند پیل کړي، او یوې نوې نړۍ چې له تاوتریخوالي، دروغ، چل او دوکې خالی وي جوړ کړي. نننی انسان یعنی نن سبا انسانان خپل ځان، خدای او مینه ورکه کړې ده او یوازې د حقیقت په لټه کې سرګردانه دی.
ډېرو عزتمن اوریدونکو، دوهمې هجري قمري پیړۍ لوی فارسي ژبه شاعر او پوه په مولوي یا مولانا مشهور جلال الدین محمد بلخي باید د بشریت ډېر لوی استاد وګڼو، ځکه چې دا 200 کلونو نه تیریدا وروسته اوس هم د هغه تعلیمات د سرګردانه انسانانو لپاره د لارې پرانیستونکي او د اوسمهالي یوازیني انسان ژغورونکي کیدلی شي. مولوي د بشر له روح سره بلد دی، هغه څه چې هغه یې په مصنوعي کې د بشر د داخلي حالاتو، ګډوډیو، توپانونو او له لهندیو په هکله وایي، د انسان له داخلي کګلیچونو او باطني ستونزو سره د هغه د بلدتیا ښودنه کوي. مولوی له ټولو خلکو سره همیشنه نږدې او نشلیدونکي ارتباط لري. خای خلکو له هغه سره د زړه خواله کوله او خپل غمونه، کینې، ستونزې او حسدونه یې ورته بینول. هغه د خلکو له ساده خوښیو، سوزونکو کینو، ځان خوښیو او مهربانیو سره بلد و، او همدغه بلدتیا وه چې هغه یې دې ته اړ کړ چې په خپل ټول توان او د زړه له تله د سولې او دوستۍ غږ پورته کړي او د ټولنو داخلي اصلاح وکړي. معاصر انسان د مولوي د سره په هر صفه کې عشق او خدای موندلی شي.
د خدای تعالی د مهربانی، لطف، رحمت او فضل پزر پوری وجما د مولوی د شعرونو په هر یو بیت کې محسوسیږي، او د هغه لوی ذات ټول رحمت او لطف پکښې لیدل کیږي. هغه خدای چې د مولوی په باور د خپلو بندگانو د خطا او گناه په وړاندې هیڅکله توندی نه کوي، هغه ته د گناه د عذر تلقین کوي، او کله چې بنده دعا غواړي پخپل د هغه دعا ته امین وای. هغه خدای چې د بخشش او رحمت دروازې همیشه د گناهکارانو پر مخ پرانستې دی او نه هیلی د هغه په در کې لار نه لري. مولانا انسان ته یادونه کوي چې هیڅ یو انسان حق نه لري د خدای له رحمته د ناهیلۍ په پلمه ځان د غم او محرومۍ په تیاره کې ډوب کړي او د بدیو او نافرمانیو په ژبه کې ډوب شي، ځکه چې د هغه عفو او رحمت دومره پراخه او بې دریغه دی چې ابلیس هم د خپل ځان د بخشش او پر ځان د الهي کرم دورونو د پرانستل کېدو له احتماله ناهیلی نه دی. هغه خپل شړل کېدل خبرداری ورکوونکي او ویښوونکي ګوشمالی ګڼي او ایمان لري چې د خدای رحمت د هغه تر خشم او غضب مخکې دی. لکه څنګه چې په دې شعر کې جناب مولوی صاحب فرمائی، گر اتابی کرد دریای کرم، بستکی گردند درهای کرم. اصل نقدش داد و لطف و بخشش است، قهر بروی چون غباری از غش است. از برای لطف عالم را بساخت، ذره ها را آفتاب او نواخت.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د مولانا خدای د نور او سرور بې پایه خزانه ده، او د هغه یا د زړه د صفا او د خوشی خوشحالۍ او سرمستۍ سرچینه د انسان د وجود لوخه وړوکې ده. که نوی د خدای مهرباني لا محدوده ده، د انسان د ژوند په هر شیبه کې د دغه شان خدای شتون د انسان له زړه د هر ډول ناخوښیو، خیالاتو، اندېښنو او نهیلیو دوړې څنډي، او هغه ته د امنیت، نیکمرغۍ او نعمت احساس ورکوي، او انسان څنګ ته دغه شان خدای ورک کړی دی. د معاصر انسان د دغه سر د ګردنۍ او له لیهندۍ سبا باید په عشق او مینه کې ولټوو. عشق له خدای سره د انسان د پیوند تر ټولو ښکلی ډول دی، او انسان مینه ورکړې ده. له همدې قبله ده چې له احساسه خالي شوی او هر جرم جنایت ویني، اوري او بې پروا ترې تیریږي. ولې د هغه ماشوم زړه بوږنوونکي چیغې چې د بمباریو تر کنډوانډو لاندې له خپل پلار او مور سره یو ځای خپل افخاب هم پرېښودلې ده، د هغه زړه او احساسات نه ژوبلوي. مینه د انسان او خدای ترمنځ یو پول دی، او دغه پول چې ډیر وخت وشو مات شوی دی. د هر یو انسان زړه خدای ته لاره ده چې د هغه په وسیله له خپل رب سره د زړه خواله کولی او بې واسطې له رازونو او حقیقتونو خبرېدلی شي. انسان دغه لره د ځان منامې او ځان باورۍ په دوړو کې ورکه کړې ده.
مولانا د لالهاند او ورک انسان لاس نیسی، او د خپل شعرونو په هر یو بیت کې هغه ته مینه ورشي، ځکه چې هغه د بندګۍ کمال، د دینداری هدف، او د خدای او انسان ترمنځ د رابطې تر ټولو ښه شکل د عشق او مینې په برکت ممکن ګڼي. کومه مینه چې مولانا انسان ته ښیي، له انساني مظاهر او بیلګو سره له مینې او پاملرنې پیل کیږي، خو مخ یې د خدای لور ته دی او هغه کمال ته رسوي. د مولانا بې پایه خوشحالي، تندوالی او سرمستی، او هغه شور او سرور چې د هغه په ټولو ژوند، شخصیت، هنر او هغه په عرفاني مکتب رڼا غړولي، د عشق له حقیقته، د هغه د اخیستون له څرنګوالي، او د هغه د عاشقانه تجربې له ډوله راټوکېدلی دي. د هغه لپاره عشق همغه ژوند دی. د مولوی له نظر مینه د خدای او بنده په منځ کې یو ژوندۍ او خوځنده رابطه ده. خلقت، ژوند، مرگ او قیامت ته معنا ورکوي. عشق په ټول کائنات خپور دی او په هر ذره کې موجود دی. عشق په ټول انسان خپور دی، نو بیا څنګه انسان له عشق ورک سوی دی؟ لکه څنګه چې جناب مولانا په دې شعر کې وایي: عمر که بی عشق رفت هیچ حسابش مگیر، آب حیات است عشق در دل و جانش پذیر. عشق چو بکشاد رخت سبز شود هر درخت، برگ جوان بردمد هر نفس از شاخ پیر. هر که شود سید عشق کی شود او سید مرگ، چون سپرش مه بود کی رسدش زخم تیر.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، د مولانا جلال الدین بلخی نه نظره شکنه بندګۍ د انسان زړه لطیف او نرموي، او له ځان پرستۍ خدای پرستۍ ته رسوي. دغه مینه سبب کیږي چې انسان ځان وپیژني او خپل لوی مقام ته ورسیږي. دا په ځان خوشبینانه احساس د ننه شناخت او رکشوی او بملتړ انسان حیات ضروری ده. د مولانا د لامحدود یا بمهاره خوخه او سرمسته و اصلي سرچینه همدغه د ځان په حق له د هلمنم او خوشبینه احساس او د ځان پیژندل دي. هغه په ځان کې د خدای وجود دغه عشق او مینې په وسیله احساسوي. څنګه به خوشاله نه وي او په ځان به نه ویاړي؟ هغه له هغه جوهره چې په ځان کې پړ دی خبر دی، خپل قدر پیژني او ځان په هر کس او ناکس نه خرڅوي. د جلال الدین محمد مولوی بلخی په نظر هر انسان حق تعالی ته د نږدې کېدو لپاره کافي استعداد لري. نننی انسان ته د مولانا پیغام د خدای شکانه عبادت او د هسته او دنیا ښکلي کتل او د خپل ځان په قدر او منزلت پوهیدل او په ژوند کې د خوشحالۍ او له مینې د ډک ژوند تیرول دي. د هغه په نظر په یوه انسان کې مینه او عشق ښودل شوی دی او په ټوله هسته کې مینه روانه ده، او یوازې د دې ضرورت دی چې موږ په دغه مینه پوه شو او په ځان کې جاری کړو.
قدر منو اوریدونکو، د دې پروګرام مخ په همدې ځای کې پای ته رسیږي. از تاسو له حضور اجازه غواړو.
به خدای په امان.